د مازیګر 15 بجې شوریدن خو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونو پر خبرنه خبري ګړای کې زما هارون باچا سلامونه ومنې په خبرونه کې د افغانستان د پکتیکا ولایت په وکلي کې د پرونی ځانمرګي برید د پاکستان په کراچۍ ښار کې د عوامي نشتلګوندې او مشر د وژنې او پر باندې په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې په چارسده کې د پولیو ضد کمپین پر کارکوونکو د وسلوال برید او په ممندو کې د نشئی توکو په تولید او د هغو پر کاروبار د پولیټیکل انتظامیې لخوا د اعلان شوي بندیز په اړه رپورټونه درته لرو. یو شمېر نور رپورټونه هم دراورو، خو پیل خبرونه کوو چې نجیب عامر به وړاندې کړي.
سر کې پام وکړئ د خبرنو سر ټکو ته. پاکستان په پکتیکا کې تر سره شوې پرونی ځانمرګي حمله وغندله. په کراچۍ کې د عوامي نشتلګون سیمه ایز مشر وژل شوی او د ایران د لانجمن اټمي پروګرام د لنډمهاله تړون نن وروستۍ ورځ ده. پورا خبرونه د پاکستان حکومت په پکتیکا کې تر سره شوې پرونی ځانمرګي برید وغندلو. د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نن مشال رادیو ته په واستول شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی د برید په سختو ټکو کې غندي، ځکه چې د معصومو خلکو په دې توګه د نښه کولو هیڅ جواز نه پیدا کیږي. د پاکستان حکومت وایي افغان حکومت او خلکو ته ډاډګیرنه ورکړې. د برتانیا سفیر ریچارډ سټیک په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي دا یو غیر انساني کار دی. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس بیک بیا وایي دا برید په لوبو لوبغاړو او په مثبتو اقدارو شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په پکتیکا ولایت کې پرونی انتحاري حمله د حقاني شبکې لخوا شوې ده. د دې ریاست ویان حسیب صدیقی نن په یو خبري ناسته کې د حملې د جوړونکو په اړه داسې معلومات ورکړل.
قاری میر احمد چې په چوټا مصطفی مشهور دی، قاری مریم لا رحیم الله چې په ملا کبیر مشهور دی، دوی د حقانی شبکې لخوا د نمول سوی والی تر مشرۍ لاندې په پکتیکا ولایت کې خپل تروریستي فعالیتونه کوي او د پکتیکا د شریف خلکو ستر قاتلین دي چې خپل دوی هم د همغه ولایت اوسیدونکي دي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ په پرونی حمله کې سبانې 50 کسه وژل شوي او 60 زیات نور ټپیان دي. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د عوامي نشتلګون یو سیمه ایز مشر ډاکټر ضیاءالدین وژل شوی دی. نوموړی تیر ماسخوتن په اورنګي ټاون کې له جمعه کور ته روان و چې پرې ناڅرګندو وسلوالو ډزې وکړې. ډاکټر ضیاءالدین په سند صوبه کې د عوامي نشتلګون له مخکښو مشرانو څخه و. د عوامي نشتلګون مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین نن سهار مشال لډیو ته ویل چې دوی نور د خپل ګوند د غړو وژل کېدل نشي زغملی.
یقینا چې د احتجاج نورې لارې هم شته. مونږ د پوره من لفظ ځکه استعمالوو چې زموږ د خپل سوچ او فکر خبره ده، خو د خپل حفاظت دپاره به چې کوم دی اخري هدف پوری شو، ځکه چې شهیدان هم ډېر زیات شو او نور چې کوم دی نو دا خبره د برداشت نه بهر ده.
له پیښې وروسته د عوامي نېشنل ګوند غړو د سند صوبې د وزیر اعلی د کور مخې ته احتجاج ورکړ. همدارنګه نن په پیښور او د پاکستان په یو شمېر نورو ښارونو کې هم د عوامي نېشنل ګوند پلویانو مظاهرې وکړې. وسلوالو طالبانو د ډاکټر ضیاءالدین د وژنې پړه منلې. نن د پاکستان په ستره محکمه یا سپریم کورټ کې د انتخاباتو د کمیسیون د نوي مشر د ټاکلو لپاره کیس روان دی. سپریم کورټ وروسته لاغې چې د انتخاباتو د کمیسیون پخوانی مشر فخر الدین جی ابراهیم استعفا ورکړه. حکومت ته د نومبر تر 24 نیټې پورې وخت ورکړو چې د انتخاباتو د کمیسیون نوي مشر دی وټاکي، خو حکومت او د اپوزیسیون ډلې په دې اړه کومه موافقې ته نه دي رسیدلې. د افغانستان په پلازمینه کابل کې په یو برید کې دوه بهرني سرتیري وژل شوي دي. ناټو وایي د دې دوه خدمت د دوی دوه سرتیری د دوشنبه په ورځ د پلازمینې په ختیځ کې په یو برید کې وژل شوی دی. ناټو د وژلو شوو د هویت او یا هم د برید د ځای په اړه معلومات نه دی ورکړي. د کابل د پولیسو ویان حشمت الله ستانکزی وایي د کابل په ختیځه برخه کې د بهرنیو ځواکونو د یوې قافلې سره په خوا کې پر بایسیکل پورې تړل شوی بم چاودېدلی دی. ستانکزی وایي په برید کې یو ولسي وګړی ژوبل شوی هم دی. سخت کال په افغانستان کې تر اوسه 63 بهرني وسلوال وژل شوي چې 46 پکې امریکایان دي. د اکسفام په نامه خیریه ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې په پروسه کې میرمنې له پامه غورځول شوي او خبرداري ورکوي چې که په دې پروسه کې میرمنو ته ونډه ورنه کړل شوه نو په سختۍ سره د میرمنو لاسته راوړل شوي حقونه به په اوبو لاهو شي. اکسفام نن وویل چې د 2005 کال راهیسې دوی د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د مذاکراتو 30 بهیرونه څارلي چې په یوه کې هم میرمنو ګډون نه دی کړی. نوموړی اداره وایي د افغانستان د سولې د عالي شورا د اویا غړو په منځ کې یوازې 9 میرمنې دي او د دوی رول هم تر ډیره حدا سیمبولیک دی. د نومبر په درشتمه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلو چې دوی د دې خبرې په حق کې و چې د سولې په خبرو کې د میرمنو ته هم ونډه ورکړل شي او همدارنګه په راتلونکي حکومت کې دی هم، خو په هغه صورت کې چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. په داسې حال کې چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په سر وروستۍ هلې ځلې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په ویانا کې د خپل چینایي سیال وانګ یی سره ګوري. جان کیری په خپل ټویټر پیغام کې چې نن خپور شوی ویلي چې دی به د خپل چینایي سیال سره ګوري او د دایمي تړون لپاره د خپلې غاړې د ټاکل شوي ضرب الاجل نه وړاندې به نور ملاقاتونه هم وکړي. وانګ او کیری د خپلو جرمني، فرانسوي او برطانوي همکارانو او همدارنګه د اروپایي ټولنې د مرکه کونکي کیترین آشتن او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره یو ځای په ویانا کې دي. دوی د یو داسې دایمي تړون د کولو لپاره هلې ځلې کوي چې تر مخې دا خبره تضمین شي چې د ایران اټمي هلې ځلې د سوله ییزو هدفونو لپاره دي او په تهران لګول شوي بندیزونه لرې کړی شي. راپورونه وایي چارواکي به تر نیمې شپې پورې د تړون د نه ترسره کېدو په صورت کې ضرب الاجل وغځوي. د جرمني د کورنیو استخباراتو مشر ویلي چې د دې هیواد شاوخوا 550 وګړي په داعش وسلواله ډله کې د ګډون کولو لپاره عراق او شام ته تللي دي. د خبره هینس جارج میسن یوې ورځپاڼې ته په مرکه کې وکړه. د جرمني چارواکو تر دې وړاندې ویلي چې په داعش کې د جرمني شاوخوا 450 وګړي شامل دي. هینس جارج میسن ویلي په دې جرمن وګړو کې شاوخوا 80 وژل شوي دي چې لږ تر لږه 9 کسانو پکې ځانمرګي بریدونه کړي. نوموړي زیاته کړې دوی باور لري چې شاوخوا 130 جهادیان په شام او عراق کې له جګړې وروسته بې تسانه شوي. د ده په وینا جرمني له دې کبله د وسلوالو په هدف ده چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د جنګېدونکو ائتلاف برخه ده. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه اوس ته هوا حال او د کرنسۍ به
نن د ګل پورز د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1 روپې او 50 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپې 30 پیسې خرڅيږي. دا شان یو پوند په 1.7 روپې او 1.7 روپې 15 پیسې، یو یورو په 1.7 روپې 15 پیسې او په 1.2 روپې، د سعودي عرب ریال په 2 روپې 15 پیسې او په 2 روپې 30 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 2 روپې 15 پیسې او په 30 روپې 15 پیسې، او یو افغانی په یو روپې 80 پیسې غستې کیږي او په یو روپې 70 پیسې خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال، د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروز کې به پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 14، پیښور او بنو کې 43 ډیګري سینټي ګریډ پوري وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د افغانستان د پکتیکا ولایت په وکیلی کې د تیرې ورځې ځانمرګي برید لسګونو خلکو ته مرګ ژوب لاړولې. د دې ولایت امنیه کمانډان دغه پیښې په اړه وایي
الکانو ماشومانو یو والیبال په میدان کې والیبال کاوه او یو انتحاري چې خلک ته ورغلي و دوی تماشا کوله انتحاري عمل اجرا کوله.
او هم پرون د پاکستان په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرتر میا افتخار حسین وایي حکومت د دوی پر ملګرو د مرګونی بریدونو د لړۍ په لمنځه وړلو کې پاتې راغلی.
چې د ان پی په وخت کې کېدو نو ان پی ټارګټ وو، اوس د دوی په وخت کې بیا ان پی ټارګټ دی. دا والی ځکه چې د حکومت د دهشتګردو سره ملګری دی.
او د ممن پولیټیکل انتظامی په دغه سیمه کې د هر رقم نشه یي توکیو پر تولید او دغه پر کاروبار او استعمال د بندیز اعلان کړی دی.
دلته په جوړ کې وزیر د چر سیګندې د رام کار خلک کیږي نو اوس د حکومت طرفه بدیره چا چرسونی ولې شي نو دا وینځه کله خې دی او مطلب د 3 روپې جرم دی.
یو شمیر نور رپورټونه هم اورې هیله ده د پرونی طرفه مو ملتیا وکړي. رازو ولنی رپورټ ته د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د تیر ماخام په ځانمرګي برید کې چې د یاد ولایت د یحیی خیلو ولسوالۍ د غیبی خیلو کلی د والیبال په میدان کې ترسره شو تر 500 ډیر کسان وژل شوي او 80 نور ټپي شوي دي. دوی وایي تیر ورځ مازیګر د پکتیکا ولایت د دریو ولسوالۍ ورزشکارانو په خپلو کې د والیبال لوبې پایلو بدللو دا چې یو تن ځانمرګي پکې ځان ته چاودنه ورکړه او په پایله کې مرګ ژوبله رامنځته شوه. تفصیل اورو د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې.
تیر ماخام د پکتیکا ولایت یحیاخیل ولسوالۍ د پړاو په سیمه کې ځانمرګی برید شوی چې له کبله یې لږ تر لږه 50 تنه ملکي وګړي وژل شوي او له شپېتو ډېر ټپیان شوي دي. ځانمرګی برید هغه مهال رامنځته شو چې د پکتیکا ولایت د خیرکوټ، یوسف خیلو او یحیاخیلو د دریو ولسوالیو د ورزشکارانو ترمنځ د والیبال لوبې پایلو روانه وه او د دریو ولسوالیو ډېر خلک نندارې ته راغلي ول. پکتیکا امنیه قماندان پاسوال نبی جان ملاخیل هم وویل چې یاد برید د غیبی خیلو په نوم کلي کې چې د یحیاخیل ولسوالۍ لیرې کلی دی داسې مهال ترسره شوی چې د دریو ولسوالیو ځوانانو په خپلو کې د والیبال لوبه درلوده.
د یحیاخیلو د ولسوالۍ په یو لرې سیمه چې د غیبی خیلو په نامه یادیږي کلی ده، هلکانو ماشومانو د والیبال په میدان کې والیبال کاوه او یو انتحاري چې انفجاري مواد یې په ځان پورې تړلي وو په دغه سیمه کې چې خلک هلته ورغلي وو د هغوی تماشا کوله انتحاري عمل اجرا کړی ده.
د پکتیکا د والي ویان مخلص افغان وویل چې په دې ځانمرګي برید کې شپږ دشتنه ځای پر ځای ووژل شول او څوارلسو نورو د ژورو ټپونو له کبله په روغتون کې سا ورکړه. مخلص افغان وویل چې اته څلوېښت ټپیان چې روغتیایي حالت نازک وو د ملي دفاع وزارت د چورلکو په واسطه پلازمینې کابل ته لېږدول شوي او د شهید محمد داود په پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې نیول شوي دي. د زیاته کړه چې د ټپیانو د لېږدولو پر مهال یو تن ټپي هم په لاره کې سا ورکړې ده، خو په ټپیانو کې د دریو تنو ټپونه برسېرنو چې تر درملنې وروسته کورونو ته رخصت شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پکتیکا ولایت د یحیاخیلو د ولسوالۍ خونړۍ پیښه په کلکو ټکو کې غندلې ده. له ارګ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان جمهور رئیس د دغه تروریستي برید د غندلو په ترڅ کې ویلي چې د بېګنا ملکي وګړو دا ډول وحشیانه او بېرحمانه وژنه په هیڅ ډول توجیه کېدای نه شي او دا غیر انساني او غیر اسلامي عمل د کرکې وړ دی. جمهور رئیس غني د پکتیکا ولایت سرپرست محب الله صمیم ته د ټلیفون له لارې لارښوونه کړې چې ډېر ژر د پیښې سیمې ته د مرستو ټیمونه واستوي او د دې پیښې د عاملینو د نیولو لپاره د ځایي امنیتی ادارې خپلې هڅې ډېرې کړې. یاد دیوی چې د روان 2014 زیږدیز کال د جولای د میاشتې په 15مه نیټه هم د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ په بازار کې موټر بم برید شوی و چې پکې څلوېښت ملکي وګړي وژل شوي او تر سلو زیات کسان پکې ټپیان شوي ول. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
اوریدونکو په رپورټ کې مو اوریدل چې په پکتیکا ولایت کې پرون د والیبال په یوه میدان کې شوي ځانمرګي برید لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د پکتیکا د امنیه قمندان تورن جنرال نبی جان ملاخیل زموږ له همکار احمد تکل سره په مرکه کې په دې اړه مفصلې څرګندونې کړې. جنرال ملاخیل د خپلو خبرو په پیل کې د پیښې د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل.
پرون په څلور نیمو بجو باندې د یحیاخیلو د ولسوالۍ په یو لرې سیمه چې د غیبی خیلو په نامه یادیږي کلی ده، هغلته دغه د منطقې د دغه جای هلکانو ماشومانو او بعضې هغه سیلبین چې هغلته وو د والیبال په میدان کې والیبال کاوه، د دغه موقع نه د وطن دښمنانو هم د موږ بې دفاع خلک همدغلته هم هدف لاندې راوسته او یو انتحاري چې انفجاري مواد یې په ځان پورې تړلي وو په همدغه دشته کې په دغه سیمه کې چې خلک هلته ورغلي وو د هغوی تماشا کوله دا عمل اوس.
قمندان صاحب، که دغه د پیښې د ځای څرنګوالي په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې څه ډول ځای دی؟
د غیبی خیلو یو کلی ده، دا لږ د ولسوالۍ نه لرې پروت په یوه دشته کې چې د والیبال میدان و، هلته دا د منطقې هلکانو ماشومانو سمده هلته تلې والیبال یې کوو د دوی په مو د والیبال باندې اخته وو. بعضې کسان نور چې طرف خلک مثلا دغه سیل ته ورغلي وو، مغه دغه هلکانو د والیبال سیل یې کوو. په دغه وخت کې انتحاري د دې موقع نه استفاده کړې ده په همدغه ځای کې مثلا چې دمږه بې دفاع خلک او هلکان ماشومان هلته مثلا په والیبال باندې اخته والیبال یې کوو، دلته د انتحاري عمل اجرا کړی ده.
په دغه ځای کې چې دا د والیبال لوبه روانه وه، دولتي چارواکي وو یا د پولیسو قمندانان یا مسؤل کسان یا نور مهم چارواکي هلته وو چې ځان وژونکي په نښه کړی وي؟
دولتي چارواکي په هغه مهال منطقه کې نسته او نو ورغلي هلته صرف کلیوالو لوبه کوله، نو دلته داسې څوک نه وو چې دوی د مشخص په نښه کړی.
تاسو سره داسې څه معلومات شته چې دا حمله به چا کومې ډلې او د څه مقصد لپاره کړی وي؟
ټول څه معلومه ده چې د اسلام دښمنان، د موږ د وطن دښمنان، د موږ د خلکو دښمنان، د بیگانه او استخدام شوي افرادو اشخاصو له طرف نه همدغسې عملونه ترسره کیږي. دا د وطن دښمنانو کار.
د پکتیکا د یخیاخیلو د پرونی ځانمرګي برید په اړه مو د دې ولایت امنی کمانډان تورن جنرال نبی جان مولا خیل سره زما د همکار رحمت تکل مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په کراچۍ ښار کې د عوامي نشتلګون سیمیز مشر ډاکټر ضیاء الدین په یو وسلوال برید کې پرون ووجل شو. نوموړی د یاد ګوند د سیند صوبې له مخکښو مشرانو څخه و. تر پیښې وروسته د عوامي نشتلګون پلویانو د سیند صوبې د اعلی وزیر د کور مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. وسلوالو طالبانو د ډاکټر ضیاء الدین د وژنې پړه منلې ده. په دې اړه تفصیل اورو د کراچۍ نه د ظفر کریمی په رپورټ کې.
پولیس وای پیغه د اتوار او ګل په منځنۍ شپه پورنګي ټاون کې هغه محل مخې ته راغله کله چې نامعلوم وسلوالو په ډاکټر ضیاء الدین د هغه د کور سره نږدې ډزې وکړې. د ډزو په نتیجه کې نوموړی وجل شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې جنرال سیکرټري یونس بونیری له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي ډاکټر ضیاء الدین د دوی د ګوند یو له نظریاتي او زړو ملګرو څخه وو.
ډاکټر ضیاء زموږ ډېر سینیئر ملګری د ضلع بس مدد صدر و. مخکې د ده د کور باندې بم دماکه د ده په کور باندې شوې وه. بیا ورته بم هم کېښودو. دغه شان ده ته مختلف فریډز ټلیفون هم را تللو د دغې خلکو چې ته سیاست مه کوه، این پی پرېږده، مونږ پیسې راکا. خو دی چونکې مطلب د پارټۍ زور هغه نظریاتي کارکونونو هغه خپله لاره مطلب د سره ددې حالاتو هغه نه پرېښوده. نن د بدقسمتۍ ده د ماسپوتن مونږ چې ده کله وکړو د کور سره جوخ په موټرسایکل باندې کسان لاړو دا زموږ چې دی هغه شهید کړی شو.
عوامي نېشنل ګوند له اوږدې مودې ځنډ وروسته تېره هفته په کراچۍ کې یو ځل بیا د خپلو سیاسي خوځښتونو د شروع کولو اعلان کړی دی. په دې هفته کې د یاد ګوند په غړو او مشرانو دا دویم برید دی چې ترسره کیږي او مرګ جوبله اړوي. د پیښې وروسته د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو د سیند صوبې د وزیر اعلی هاوس مخې ته احتجاج وکړو. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري یونس بونیری وایي وسلوال په کراچۍ کې د دوی یو یو تن وژني خو انتظامیه په دې لړ کې هیڅ نکوي.
موږ داسې بې څوکه خلق پاتې شو چې نن په دې ښار کې زموږ دومره مطلب د ضلع صدر خو شهید کېږي خو د دې ملک د دې ښار د دې انتظامیه زموږ سره رابطه نه ده کړې او د مجبورۍ نه موږ دا فیصله وکړه چې موږ چونکې په مړو باندې سیاست نه کوو او مړې زموږ لپاره شهید دی او موږ د شهید بې حکومتي کول هم نه غواړو او د حکومت وخت دغه سوال کوو چې مطلب تر کومه پورې به موږ دا لاسونه اوچتو او موږ به مطلب دا جنازې به په خاموشۍ به دا سپارو. صرف او صرف هېڅ نه غواړو. موږ په دې ښار کې
پر ډاکټر ضیاء الدین د ترسره شوی حمله پړه وسلوالو طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې په خپل غاړه اخیستې ده. د ګیلمن مسعود په نامه یو تن چې ځان د دغې ډلې ویان بولي مشال رډیو ته یې تېره شپه ناوخته ویلي عوامي نېشنل ګوند یو سیکولر ګوند دی او دوی به د دوی په غړو او مشرانو حملو ته دوام ورکوي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
اوریدونکو، عوامي نېشنل ګوند په کراچۍ کې د دې ګوند یو مشر ډاکټر ضیاء الدین د پرونی وژنې پر ضد د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې نن احتجاجي مظاهرې وکړې. په دې لړ کې په پېښور کې هم د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو او مشرانو د پېښور پریس کلب مخې ته غځېدلې سړک وتړلو او د یاد ګوند مشرانو د مظاهرې ګډونوالو ته په خپلو ویناوو کې وویل چې د خپلو ملګرو په بې رحمانه وژنو به چپه خوله پاتې نه شي. د غلام غوث رپورټ پرې اورو.
دا آوازونه د عوامي نېشنل ګوند د کارکونانو او مشرانو دي چې د اتوار په ورځ په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند د یو مهم مشر ډاکټر ضیاء الدین د وژنې وروسته ترسره شوه. د دې مظاهرې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
پاکستان کې مونږ ته پیغام راکړی کیږي چې نیو اداره او حکومت ستاسو تحفظ نشي کولی. اوس که څوک د ځان تحفظ په پاکستان کې کولی شي وخت به تیرې کني پاکستان به پرېږدي. لہذا دا یو داسې یو افسوسناک سټیج دی چې لازم د کوم دینه پس یو قدم اوچتو نو دی کې به د پاکستان حکومت د ادارې دا ټول د دې کسوروار دي چې هغه کلو د شتګردي په ان پی باندې هغه روا کړی دا.
میا ابتخار حسین زیاته کړه چې نور به عوامي نېشنل ګوند د خپل ګوند د غړو په وجنه غلي نه پاتې کیږي او د ګوند د کارکونانو په وجنه به سخت نه سخت خبرګون خپلوي.
زه ډیر افسوس سره دا خبره کوم چې د ان پی په وخت کې دونو ان پی ټارګټ وو. اوس د دوی په وخت کې بیا ان پی ټارګټ دی. دا والی ځکه چې د حکومت د دهشتګردو سره ملګری دی. لہذا موږ د خپلو ملګرو تپوس کوو او پارټي به نور په دی باندې خپل لایحه عمل تیاری او چې څومره سخت نه سخت موقف یې خپلو.
د عوامي نېشنل ګوند د کارکونانو د وجنې په لړ کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت یو صوبایي وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د عوامي نېشنل ګوند د کارکونانو هدفي وجنې او نور د ترګرۍ پیښې د عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې هم رامنځته شوې وي. خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې دا خبره سمه ده چې د هدفي وجنو او د ترګرۍ د پیښو لړۍ د ډېری مدې راهیسې روانه ده، خو موجوده حکومتونو د وسلوالو د فعالیتونو په لړ کې نرمه رویه خپله کړې ده.
موږ دا ګڼو چې دا حکومتونه په مکمله توګه ناکامه دي. چې کومې مسلې له اولیت په کار دی هغه مسله د حکومتونو په کتاب کې نشته. موږ د دې نه انکار نه کوو چې دا څه نوې لړۍ نه ده، دا جاري لړۍ ده. سوال دلته دا پیدا کېږي چې په هغه وخت کې یو پولیټیکل ویل چې دغه موجود و، موږ ورته په ډاګه ولاړ یو. نن تاسو وینئ حکومتونو ته مخامخ ولاړ دي، ای خو نه دي ورته ولاړ.
په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو مهم مشر په وجنه عوامي نېشنل ګوند په ټول هیواد کې د درې ورځو ویر اعلان کړی دی، او په اول ځل عوامي نېشنل ګوند د هیواد په بیلابیلو خاریو کې د خپل ګوند د کارکونانو د وجنې په لړ کې مظاهرې ترسره کړي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د شبقدر په منډا سیمه کې وسلوالو د پولیو پر ټیم ډزې کړي چې د ساجد خان په نوم د پولیو ټیم یو کارکوونکی پکې ژوبل شوی دی. تر دې پیښې وروسته هم په سیمه کې د پولیو ضد کمپاین دوام لري. د دغه وسلوال برید پړه د طالب وسلوالو د جماعت الاحرار للی پر غاړه اغېستې ده. نشانواز ترکزی رپورټ پرې ورو.
د دغه پیښې حال راته ډیسټریک هیلت افیسر ضلع چارسده ډاکټر نواز خان داسې وایي.
یعنی دا مونډا مټه دغه علاقه ده، یعنی ټیم زمون لګیو او بس مطلب یو دوه کسان رال، یو کس خو دی پناه واغیسته چته دغه شو او دا یو مطلب ویشت.
نو په سیمه کې د پولیو دا کمپاین روان دی او یا د دې پیښې وروستو دا کمپاین ودرولې شوی دی. ډاکټر نواز خان داسې وایي.
کمپاین خو شروع پدې دی، نېشنل کاز دی لګیا دی د کوف، خو بهرحال داسې واقع سره بیا لکه زمون د پاره لکه یو سیټ بیک شي. سیټ بیک ان د سینس چې دا خلک بیا کانوینس کول او مطلب یې ټیم دغه کول لکه یو یار سکیر پیدا شي کنه. خو کمپین چې کوم دی مطلب زمون چې کوم ډیسټریک ټول دغه دی لکه هیډ بای ډی سی، نو موږ مطلب دا دغه چې بس کمپین ویل ګوان.
او د پولیو ضد کارکونکو د سکیورټی یا حفاظت لپاره کوم قسمه ګامونه پورته شوي او یا نه؟ اډیشنل اسیسټنټ کمشنر تحصیل شبقدر جاوید انور کمال خان وای.
زمونږ د طرف اف سکیورټی لیول سره ټول ځای باندې تقریبا ټول ټیمونو ته سکیورټی ورکړی شوی ده، او د هغې د پاسه مو انسان دی واقعا خو راځي. موږ خپل یو سړی انشاءالله د ګورنمنټ دغه هم دا پوره دغه موږ هم لګې یو چې دا کمپین ښه صحیح طریقې سره وکړو او ویره شي او خلک هم په کار دي چې هغه سیمونږ سره پوره کوآپریشن وکړي انشاءالله.
د یادې پیښې پړه د طالب وسلوالو جماعت الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې په خپل سر منلې. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شو قدر.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان په سپریم کورټ کې د هیواد لپاره د یو مستقل چیف الیکشن کمشنر د ګمارنې پر قضیه بحث تر روانې دسمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وځنډول شو. د دې مقدمې اوریدنه نن په اسلام آباد کې د پاکستان د چیف جسټس په مشرۍ یوې درې کسیزه جرګه کوله. تفصیل د ریاض مساخیل نه اورو.
د چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې اسلام آباد سپریم کورټ کې درې تنی بینچ د مستقل الیکشن کمشنر د تعینات د کیس اوریدنه وکړه. د دوران د عدالت وینا وه، حکومت سره د دومره لوی او اهمې چوکۍ هیڅ فکر نشته او د یو کال نه زیات وخت وشو چې تر اوسه چیف الیکشن کمشنر ونه ټاکل شو. د دې په جواب کې اټارنی جنرل سلمان بټ وې چې حکومت او مخالفه ډله په بازي نومونو سلا شوې وه، خو یو سیاسي ګوند د هغې مخالفت وکړو چې له وجې هغوی د عهدې قبلولو نه انکار وکړو. حکومت عدالت ته خواستو کو چې د ټاکنې د پاره دی ورته وخت ورکړی شي، ځکه چې دا وخت قومي اسمبلی کې د مخالف ډلې مشر سید خورشید شاه د ملک بهر دی او د هغه سره د مشورې نه بغیر حکومت په دې چوکې څوک نشي ټاکلی. رستو عدالت د مقدمې اوریدنه د دسمبر لومبې نیټې پورې وځنډوله. په داسې حال کې چې د حکومت او مخالف ډلې لخوا د رانا بکوانداس او د هغې رستو د جسټس ریټایر تصدق حسین جیلانی په نومونو اتفاق شوی و، خو دواړو د دې عهدې قبلولو نه انکار اقرار وکړو. سوجدا چې څوک چیف الیکشن کمشنر جوړېدو ته نه تیاری کی په دغه اړه مو د سیاسي چارو د کارپو ایمل خټک نه تاسو کو نه دوی
دا چوکی دمرا متنازی شوی دا او دمرا زیاد سیاسی سبندی موجود دا رو پتی وجبانے کہ چاہتا حکومت غاڑی ما یا اپوزیشن مشران چیدن وغی کا خپلا کی پیونم بار اتفاق ہمو کی ولی اگر کس تا چیدن وغی قابل قبول ندن دا یو متاسفان دا سیا ماحول جوڑ شوی رہے چی پاہی کی دمرا دا چوکی دا سوچ دا سوالون لان دا چی اگر کس چی کم سلک دیر شرافت لدی یا نگواری چی خپل نگنامی یا خپل شخصیت تاخدار رکی نو آغا پا دی چوکی ترات لو را تیار نرے
ہم دار آز چی مکلا د سیاسي او آئینی چارو د یو بل کارپو او وکیل افتخار ګیلانی نه د چیف الیکشن کمشنر د چوکې آئینی او قانوني اهمیت او پښتونو دوی
الیکشن کمیشن کو یو جمهوریت ملک کې اجرات ترائن په مطابق الیکشن کمیشن به هر وخت موجود الیکشن کمیشن مطلب دا چیف الیکشن کمشنر او سره الیکشن کمشنران نور سلور ولې نن اني ټایم دا د پرایم منسټر یا د چیف منسټر اختیارات دي چې نن وايي مثلا پرایم منسټر وايي 60 ډیز کې الیکشن وکړي څوک به کوي سبا هغه پروینشل ګورنمنت وايي الیکشن وکړي او دا هغه چې دا لوکل ګورنمنټ الیکشن دا هم الیکشن کمیشن اوس کوي نو قانون لاندې هغه هم اوس نشي کېدلی دا ډېر اهم اداره ده آئینی اداره ده دا عام قانون نه ده آئین کې دا اداره
ده ذکر وړ ده چې چیف الیکشن کمیشنر فخرالدین جی ابراهیم تیر کال جولای میاشت کې د خپل چوکې څخه استعفا ورکړې وه او د هغې وروسته دا چوکې خالی ده موجوده وخت کې جسټس ظهیر انور جمالی قائم مقام چیف الیکشن کمیشنر دی خو د سپریم کورٹ چیف جسٹس وای هغه نور نشی کولې خپل یو جج تر ډیر مودې په دغه چوکې پریږدي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د کالاباغ ډیم پر مسله دی د پاکستان سیاستوال نور له سیاست کولو لاس واخلي. نوموړي چې په خپل پارانی ټاټوبي 400 کې د خپل ګوند یوې جلسې ته وینا کوله وویل د پنجاب صوبې چودریان دغه صوبې د شاړو ځمکو آبادولو لپاره غواړي د خیبر پښتونخوا د خلکو هغه بنجري کړي چې د په خبره ګوند به دغه کار اجازه په هیڅ صورت ورنکړي. احمد الله پرې له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلی دی چې په هیڅ قیمت با کالاباغ ډیم جوړېدو ته پرې نګدو. تیر ورځ په 400 کې ایوی جلسې تخپل وینا کې اسفندیار ولی خان وویل چې کالاباغ ډیم مسله خخه شوې ده، نو سیاستدانان دی اولس ته دوکه ورکول پرېږدي او په کالاباغ ډیم د خپل سیاست نه کوي. نوموړي وینا وا چې د مسلم لیگ قاف چودري پرویز الهي د پنجاب شاړې ځمکې آبادولو لپاره د خیبر پښتونخوا زرخیز ځمکې ډوبول غواړي، نو په هیڅ صورت به ورته د دې اجازه ورنکړو. د عوامي نېشنل ګوند یو غړی او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین د کالاباغ ډیم په حق لوایي
بن پاکستان کې ختم دی او هغه په یو نیو شکل کې ځان جون دی ساتل غواړي. په پنجاب کې دا یو اټریکټیو ناره ده. خو د دې نه علاوه د شاته زایم شته دی چې هغه د چولستان ځمکې له اوبه ورکوم. خو دی دیو کې چې د چولستان اوبه دومره ډیرې شي چې سم ردی خواته کیږي. خو مونږ کالاباغ ډیم په هیڅ قیمت نه منو او د دې په بدل کې ډیر ښه ځایونه شته دی، باشا شته دی، سکردو شته دی، کټزره شته دی. دوی چې کوم دی نو هغې ته نیت نه دی او دا د پښتنو طبیعت نیت دی. په دهشتګردۍ خو یې ووژلو، ټارګټ کیلینګ هم وجنی. اوس د کالاباغ یو داسې هتیار دی چې دی خپل ځمکې به آبادي کړي او د پښتنو نه به ځان خلاص کړي، ځکه موږ وایو چې کالاباغ او پاکستان دواړه یو ځای نشي چلېدی.
د پاکستان مسلم لیگ قاف مرکزي غړي چودري پرویز الهي د تیر خالی په ورځ په بهاولپور کې جلسې تخپل وینا کې ویلي چې په موجوده وخت کې د توانایي بحران نه د وتلو واحد حل کالاباغ ډیم دی او دې ډیم جوړولو لپاره د سند، بلوچستان او خیبر پښتونخوا اولس ته منت کوو چې ډیم مخالفت دی پرېږدي، ځکه چې دې جوړېدو سره به صرف ارزان بجلی تر لاسه شي بلکې ټول تر او چولستان به هم آباد شي. مشال ریډیو چې کله د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي شکیل احمد سره رابطه وکړه نو د نوموړي وینا وا چې د دوی ګوند هم د دې ډیم مخالفت کوي او مسلم لیگ قاف دې په دې مسله سیاست پرېږدي.
کالاباغ ډیم باندې الریډي یو کنسنسس د درې صوبو دنه ډیولپ شوی دی چې کالاباغ ډیم د درې صوبو د تباهۍ منصوبه ده. پاکستان تحریک انصاف چې دغه بالکل متنازع سيزونه چې دی هغه نه چیري. وفاق یا پنجاب انټرسټډ وي د بجلی په شارټ کټنګ او بحران ختمولو کې نو خیبر
پختونخوا کی بلا سائڈ کی جگہ ڈسپیوٹیڈ نہیں دی لگا باشا ڈن ڈسپیوٹیڈ نہیں لو کلا باغ نے ہم پا صوبائی حکومتی سے تبہم دا گیا پوسٹ کو پاکستان تاریخ انصاف واضح پالیسی دے والے باندھ لری
یاد دی وچ دا کلا باغ ڈیم نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ سن او بلوچستان صوبے ہم مخالفت کوی او دے پزدی پ صوبائی اسملو کی قراردادونه هم پاس کړی دی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال ریڈیو د نه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم یو لس بجې د ځوانانو غږ په یو نیمه بجې د کرخې په غاړه په اته منټه د پاسا دوه بجې حجرا په درې نیمه بجې سروي په سلور نیمه بجې
اور دن کتا مشال ریڈیو تا غوگی دروان خبرونی نیمائی تر سیدلی د نجیب عامر نبا لند خبر نو اور
پاکستان دا افغانستان په پکتیکا ولایت کې پرونی ځانمرګ برید وغندلو او افغان حکومت ولس ته ډاډ ګیرنه ورکړه. افغان چارواکي وایي په دې برید کې له 500 زیات کسان وژل شوي او 60 نور ژوبل شوي. د برید پړه چانه د قبوله کړې خو حکومت وایي دا د حقانی ډلې لخوا شوي. نن په پېښور، کراچۍ او یو شمېر نورو ښارونو کې عوامي نېشنل ګوند د مظاهرو په ترڅ کې په کراچۍ کې د خپل یو سیمه ییز مشر ډاکټر ضیاء الدین وژل وغندل او د حکومت نه د تحفظ غوښتنه وکړه. د افغانستان په پلازمینه کابل کې په اوبرید کې دوه بهرني سرتیري وژل شوې دي. ناټو د وژل شوو د هویت او یا هم د برید د ځای په اړه معلومات نه دی ورکړي. د اکسفام په نامه خیریه ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې په پروسه کې میرمنې له پامه غورځول شوې او خبرداري ورکوي چې که په دې پروسه کې میرمنو ته ونډه ورنه کړل شوه نو په سختۍ سره د میرمنو لاسته راوړل شوي حقونه به په اوبو لاهو شي. د افغانستان ولسی جرګې له امریکا او ناټو سره د دوه اړخیز امنیتی تړون منظوري ورکړه. د تړون له مخې له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د ناټو او امریکا عسکر پاتې کېدای شي. په داسې حال کې چې نن په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د خبرو او دایمي تړون لپاره وروستۍ ورځ ده، دواړه لوري تر دې دمه کومې موافقې ته نه دي رسېدلي. عراقي ځواکونه وایي دوی د یکشنبې په ورځ د بغداد په شمال ختیځ کې له داعش وسلوالې ډلې څخه دوه ښارونه بېرته نیولې دي. د جاوله او سادیا په نوم د ښارونو د نیول کېدو پر مهال شاوخوا 50 وسلوال هم وژل شوي دي. د جرمني د کورنیو استخباراتو مشر ویلي چې د هیواد شاوخوا 1550 وګړي په داعش وسلواله ډله کې د ګډون لپاره عراق او شام ته تللي. هینس جارمیسن ویلي په دې جرمن وګړو کې شاوخوا 60 وژل شوي هم دي چې لږ تر لږه نهو کسانو پکې ځانمرګي بریدونه کړي.
لن خبرونه مو د نجیب عامر نه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريالي رابع اکرم خان نورو
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي ملکی سیاسي درجه حرارت کې چې کمی تیزی سره اضافه روانه ده، هم هغه رفتار سره په حکومتي پالیسیانو تنقید هم روان دی. ادارې وایي په دې پس منظر کې ځینې حلقو لاړخه د درمیاني مودې انتخاباتو خبرې کیږي، خو د دې باوجود حکومت مطمئن ښکاري. ادارې وزیر اعظم نواز شریف د خلیلی کې چې روان انتخابات به کال 2008 کې کیږي او هر پاکستانی به د هرې پارټۍ په کارکردګۍ ووټ ورکوي. ادارې زیاتوي د ترقی واحده لار دا ده چې آئین او جمهوري نظام دننه چې کومې خامیانې دي د هغې صحیح کولو کوشش وکړی شي. ادارې مخکې لیکي د آئین مطابق اپوزیشن د حکومت خلاف احتجاجي مظاهرې کولی شي، خو دا مظاهرې شدت پسندی او د قانون خلاف ورزی کې بدلولو سره جمهوري عمل او ترقی په لار کې خنډ جوړېدای شي. نو پکار ده چې سیاسي مسلې د مذاکراتو د لارې په آئینی طریقه هواري کړی شي، نو دې سره به جمهوري ادارې او جمهوریت مستحکم وي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د قبایلي سیمو مشرانو او د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو په مشرانو یو مشتمل جرګې د قبایلي سیمو د کډوالو په زر واپسې زور ورکړی دی او ویلي دي چې د کډوالو بیا بحالې لپاره د کډوالو ته مناسبه پیکیج هم ورکړی شي او د کورونو او سکولونو بیا رغونې لپاره د مناسبه بندوبست وکړی شي. ادارې وایي وسلوالو خلاف د اپریشن په اړه د حکومت موقف دی چې په دغه علاقو کې به هغې ته بیا اجازت نه وي. دا خبره کله یقیني جوړیږي چې وسلوال به واپس نه راځي؟ د دې په اړه لا حتمی حکومتی بیان نه دی راغلی، خو ادارې لیکي چې څنګه کډوال په مشکلاتو کې ژوند تیروي داسې هغه وسلوال به هم وي او د واپسې کوشش به کوي. نو پکار ده چې په دې لړ کې حکومت قبایلي مشران په اعتماد کې واخلي چې خپلې علاقې د وسلوالو نه محفوظه وساتي او دا کار د پوست په تعاون مقامي قبایل کولی شي. ادارې زیاتوي د متاثره علاقو او د کډوالو بیا بحالې لپاره د باقاعده منصوبه بندۍ ضرورت دی او په دې لړ کې په هنګامي بنیادونو د نقصاناتو اندازه لګول پکار ده. ادارې اخري کلي کې دا هم ضروري ده چې د بیا بحالې او د کډوالو بیا واپسې عمل لپاره د قبایلي مشرانو په مرسته کار وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني اکسپرس ټریبیون لسپانه په لیکنه کې راغلي د پاکستان په خارونو کې پر دیوالونو د اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې په حق کې د شعارونو لیکل دا امکان په خوي چې په دغه هیواد کې د نورو وسلواله ډلو په څیر خایي یاد ډله هم خپل نفوذ ولري. بلخوا واشنگتن پوسټ لسپانه لیکي له 2014 کال وروسته به له افغانستان سره نړیوالې مرستې یوازې په هغه صورت کې دوام وکړي چې موجوده افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته د شفافه او فعاله حکومتدارۍ ډاډ ورکړي. د دې لیکنو مهم ټکي له منور شاه اورو.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې په حق لا په دیوالونو نارې تر سترګو شوې چې داسې سرګندوي د دې ډلې سناسه اثرات د هیواد ته رسیدلې دي. دې ته په اشاره سره دی اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي دا به ځکه د حیرانتیا خبره نه وي چې په تیرو وختونو کې هم دې سیمې ته د نړۍ بیلابېلې وسلوالې ډلې را رسیدلې دي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان کې خو په اسانه وسلوالو ته د هلو ځلو موقع په لاس ورځي. ورځپاڼه لیکي که څه هم محمد علي جناح د پاکستان د جوړېدو را سمدستي وروسته خپل یو وینا کې ویلی وو چې په دې هیواد کې به هر وګړي ته د خپل مذهب قائم ساتلو ازادي وي، خو هغه مذهبي ډلې چې اول د پاکستان د جوړېدو خلاف وي وروسته یې دا موقف خپل کړو چې پاکستان خود مذهب لپاره جوړ شوی او په کار ده چې د دغو ډلو د فکر سره سم اسلام پکې نافذ کړی شي. ورځپاڼه زیاتوي پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق حکومت ترلاسه کول او په افغانستان کې شوروي یرغل په مقامي او نړیواله کچه دغه مذهبي سختدریزو ډلو ته د خپل اثر رسوخ زیاتولو مقور کړه او جنرال ضیاء د خپل امریت پر مهال په آئین کې هم ځینې داسې بدلونونه وکړل چې له وجې تر دې دمه زیاتره ولس سرګردانه دی. په موجوده وخت کې پاکستان په یوازې د سخت دریځي او ترهګرۍ مقابله نشي کولای، خو په کار دي چې په نړیواله مرسته د اسلامي دولت او نورو وسلوالو ډلو خلاف چټک ګامونه پورته کړي. بلخوا د روان کال تر اخیره د افغانستان نه نړیوال جنگي ځواکونه د وټلو پلان لري چې لوجي ځنې خلک اندېښمن دي چې د دې هیواد سره به د روان کال نه پس نړیوالو مرستو کې هم کمی راشي. د لړکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د راتلونکو میاشتې په سلورمه نیټه په لندن کې کېدونکو یوې غونډې ته روان دي. په دې حق لا خپل یو لیکنه کې واشنگتن پوسټ وسپانه وای د نړیوالو مرستو ترلاسه کولو په لړ کې به ولسمشر اشرف غنی ته ځنې خبرې په پام کې نیول پکار وي. اول دا چې نوموړی به نړۍ ته دا ښایي چې د حکومت خلکو ته هر ډول سهولتونه او امنیت ورکولی شي. دویم دا چې په دې هیواد کې د ښځو ژوند خوشي او ټول حقونه ورته ورکول کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د نړیوالو مرستو لپاره به ولسمشر اشرف غنی نړیوالو ته دا هم ثابتوي چې د بډو رشوتونو او درغلۍ مخه بنسي، ځکه چې زیاتره مرستندوی ادارو او ځینې هیوادونو په تیر حکومت تور لگاوه چې په بډو رشوتونو او درغلیو کې لاس لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوردونکو په اروپای هیواد اتریش آسٹریا کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرې په اخیرنیو مراحلو کې دي. چارواکي وایي امکان نه لیدل کیږي چې ګوندې دغه خبرې داسې یوې نتیجې ته ورسیږي چې لویدیځ هیوادونه وکولی شي ایران له اټومي وسلو جوړولو له پروګرامه راوګرځوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکي له ما هارون بچا اوري. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د ویانا په خبرو کې ایران د هغو اقتصادي بندیزونو پر لری کولو ټینګار وکړ چې وربان دي امریکا او اروپایي ټولنې لګولې دي. په دغو خبرو کې پر دې هم موافقه ونشوه چې ایران ته باید په څه اندازه د یورانیم غني کولو اجازه ورکړل شي. امریکایي چارواکو د دې هیواد د خارجه وزیر جان کیری له خولې ویلي چې نوموړي د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف ته د نومبر په 23مه وړاندیز وکړل چې د روانو خبرو پای ته رسیدو وروسته دواړه خواوې د خبرو د یو نوي دور پر پیلولو غور وکړي. د امریکا د خارجه وزیر دا څرګندونه د دې ښکارندوی کوي چې د ایران د اټومي مسلې په اړه روانې سفارتي هلې ځلې ممکن بې نتیجې پای ته ورسی. ایرانی چارواکو هم ویلي چې د روانو خبرو د نیټې د غزولو پر مسله غور کېدای شي. ایرانی ډیپلوماټانو دا هم ویلي چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرې ناکامه کیږي، دغه هیواد کولای شي د سفارتي او اقتصادي مرستو لپاره له ماسکو او پیکینګ سره خبرې وکړي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف د نومبر په 23مه ویانا ته تر رسیدو وروسته د ایران له خارجه وزیر سره ولیدل. تمه ده چې د چین خارجه وزیر وانګ یی د نومبر په 23مه یعنی نن ویانا ته ورسی. ډیپلوماټان وایي ګرانه بریښي چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د خبرو د لاغزولو په اړه یوه موافقه رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې د دغو خبرو د پای نیټه وار د مخه د 13 جولای میاشت نه د نومبر تر 23مه نیټې پورې غزول شوې ده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 14,500 15,500 او 10,300 کلو هرتز ساوري دلی شي.
اردوونکو په دې وروستیو کې د سیاسي علومو پوه عاقل شاه یو کتاب خپور شو چې پکې هغه په پاکستانی سیاست کې د پوځ د رول او هلته د ډیموکراسۍ د کمزورۍ پر موضوع بحث کړی دی. لیکوال په خپله پراخه څېړنه کې د دې ثابتولو هڅه کړې ده چې پوځ څنګه په پاکستان کې پیاوړی شو، د ملي ګټو د خوندیتوب دنده په لاسونو کې واخیسته. پر دې کتاب د لاهور په پوهنتون کې استاد حسن جاوید لیکنه کړې چې مهمه برخه یې له پامیر ساحل اورو.
د روان کال د اپریل په میاشت کې د پاکستانی سیاست پوه عاقل شاه یو کتاب خپور شو چې پکې هغه په پاکستان کې د پوځ په سیاست کې د رول څېړنه کړې ده. کتاب د پوځي افسرانو د مرکو، د پوځ ځنې دوسیو او سندونو، مقالو او د پاکستان د دفاع ملي پوهنتون د تعلیمي موادو او لیکنو پر اساس لیکل شوی دی. عاقل شاه په خپل کتاب کې دا ښودلې ده چې د پاکستان پوځ په خپله دا فکر کوي چې د هغه هیواد د قومي ګټو ساتونکی دی او د دې ګټو د ساتنې صلاحیت لري. له دې سره سره لیکوال وایي دا فکر د پوځ په ادارې کې او فرهنګ کې ژورې نیلي یا جرړې لري. په کتاب کې د پوځ پر پاکستان د واکمنۍ د ټولو ادوارو تر مطالعې وروسته ویل شوی چې د پوځ واکمنۍ له کبله د دولت دې وړتیا ته زیان رسیدلې دی چې د حکومتدارۍ عمل پکې خشي او بیلابېلې شخړې هوارې کړل شي. د کتاب په اړه په خپل مقاله کې د لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساينسز استاد حسن جاوید وایي عاقل شاه په ښه ډول دا ښودلې چې پوځ د پاکستان ډیموکراسۍ، ډیموکراتیکو ادارو او ملکي سویلین عاملینو ته تاوان رسولی دی. په ډان ورځپاڼه کې په خپرې شوې دې لیکنه کې حسن جاوید دریځ لري چې د پاکستان ډیموکراتیک حکومتونه، عدالتونه، پارلمان او نورې جمهوري ادارې او اشخاص ځکه کمزوري دي چې پوځ په هغه هیواد کې د موثر ډیموکراتیک بهیر مخه نیولې ده. د پاکستان پوځ او ډیموکراسۍ په نوم په کتاب کې لیکوال وایي په تاریخي توګه کولی دلشي نو د هند لخوا خطر او د مشرقي او غربي پاکستان د نسلي اختلافاتو په پلمې د پنجابیانو اکثریتي پوځ د هیواد د چارو په خپلو لاسونو کې اخیستو ته دلیل نه دی برابر کړی، بلکې د محمد علي جناح او لیاقت علي خان دریځ هم دا و چې هغوی د هند د تیری خبره کوله او غوښتل یې چې د هیواد طاقت باید مرکزیت ولري چې د بنګالیانو د خودمختاري غوښتنو مخه ونیول شي. همدا لامل و چې د لیاقت علي خان تر مړینې وروسته ملکي حکومتونو هم پوځ ته د پالیسیو په جوړولو کې رول ورکړ. د مثال په توګه د سړې جګړې پر وخت له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو لپاره پوځ ته واک ورکول. حسن جاوید د عاقل شاه د کتاب پر اساس لیکي د بهرنیو او کورنیو ګواښونو ټولې ذمهواري پوځ ته د سپارلو له کبله پوځ دا واک ترلاسه کړ چې ملي یا قومي ګټې په خپل انداز تعریف کړي او په هغه ډول یې د ساتنې هلې ځلې وکړي چې پوځ ته مناسب ښکاري. لیکوال زیاتوي چې په دې ډول د عاقل شاه کتاب دلچسپ دی، خو په دې کې باید پر ځینو موضوعاتو پراخ بحث شوی وای، لکه په انتخاباتي عمل کې د پوځ د مداخلې لاملونه څه دي او د ملي ګټو د ساتنې په لار کې د پوځ خپلې مادي ګټې څه دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو د ننګرهار ولایت په شیرزادو او خوګیانو ولسوالیو کې چې افغان ملي امنیتي ځواکونو له لوري د وسلوالو طالبانو پر ضد د تیرې یوې اونۍ راهیسې کوم چانیز عملیات پیل شوی، هغه پای ته رسیدلی چې په نتیجه کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړول شوې ده. په دغه اړه تفصیل اورو د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې.
دغه عملیات چې د شاهین سګریشت او شاهین پنځیش په عنوان د تیرې یوې اونۍ راهیسې د شیرزادو او خوږیانو ولسوالیو په پنځیشتو کلو کې پیل شوي ول، تېره ورځ پای ته ورسېدل. په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب قلو اردو د څلورمې پلې لیبا قماندان جنرال دادن لونګ د دوشنبې یا ګل په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په یوه ګډه خبري ناسته کې خبریالانو ته وویل چې په یادو عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دی وایي
پنځه دېرش کسان ووژل شول، هغو مقاومت کولو، دوه څلوېښت نفره د دوی زخمیان شول. پنځوشتو کلو کې درې سوه نهه دېرش نفره مشکوکین موږ ټول را جمع کړي وو.
د شیرزادو ولسوال معلم معشوق مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې یاد عملیات په بریالیتوب سره ترسره شول چې ملکی وګړو ته پکې هیڅ ډول ځانی او مالی تاوان نه دی اوښتی.
د دغه عملیاتو نتیجه ډیره زیاته مثبته وه. ټول کلي او بانډې د دشمن له وجود څخه پاک کړل. دا ویلی شم چې دوی دومره زړسوان دي، دقیق او د اپراسیون په شکل د عملیاتو ته سازمان کړی چې هیڅ یو ملکی وګړي ته ضرر نه دی رسېدلی.
د افغان امنیتي ځواکونو مسؤلین وایي چې د دغو عملیاتو په دوران کې د خوږیانو په مملي سیمه کې یوه د من جوړولو کارخانه او یوه د مخدره موادو د تولید کارخانه ویجاړه کړې ده. دوی وایي چې د شیرزادو او خوږیانو ولسوالیو د سیمو د خلکو په غوښتنه به په بیلابیلو کلو او بانډو کې امنیتي پوستې جوړې کړي چې په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د نفوس مخه ونیسي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا گورنر د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پرمختیایي او دغلته د کارخانو جوړولو چارو تیزولو په موخه دوه کمیټي جوړې کړې دي چې په یوه میاشت کې به گورنر ته خپل رپورټ وړاندې کوي. دا کمیټې د پختونخوا او فاټا چیمبر اف کامرس او د فاټا سیکرټریټ له چارواکو څخه جوړې کړل شوې دي. له پیښوره پرې د شبیر جان رپورټ اورو.
گورنر خیبر پختونخوا مہتاب خان عباسی په قبایلی سمو کې د انډستریل اسټیټ جوړولو، عدالت پرمختیایي کارونه او منصوبو تیزول لپاره دوه کمیټې اعلان کړې دي. دغه کمیټې یو غړي او د قبایلی سمو د چیمبر اف کامرس مشر شاهد رحمان په دې باب لوایي.
دا کمیټې زموږ ټاس ان شاء الله دا دي چې موږ په خپله پیریډ کې موږ به ګورنر ته داسې سجیشن ان شاء الله ورکو چې وایي پریکټیکلی خلک چې کوم په فاټا کې اوسېږي، ته خو دا هغه نه زه خو د دې نه کاروبار نه چې زموږ ډېر سوچ وکړم کنه، خو چې کوم مقامي خلک دي نو کاري ته اړتیا ده چې لږ هم دغه ملاویږي ناغي واري کې انویسټمنټ هم کوي او کار هم پکې کوي. نو موږ ګورو دې باندې چې خیر موږ سره دوه درې څلور داسې راغښتا آیلند ګیس ریسورسز دي، هغه پروپوزل ورکو موږ سره په منډر کې ډېر ښه ریسورس دغه دي، ډیمز کې موږ سره دغه دي، اګریکلچر کې فلا سٹارټ کې دي. یو کارخانه ولګي دا په کې به د هزار نه والا پنځه لس سو کسان پورې ډایرکټ دغه ملو شي.
نوموړي دا هم ویل چې د حکومت نه علاوه زیاتره پرمختیایي کارونه او منصوبې به نجی یا پرایویټ سرمایه کاران یا د هغوی کمپنۍ کوي او د فاټا چیمبر اف کامرس به په دې لړ کې خپل مهم کردار ولوبوي.
نو اوس دا ګورنمنټ په دې باندې قائل دی چې د پرایویټ سکتور زموږ کې شي او هغه په خپل مونږ داسې پروپوزل راکړي چې په هغه باندې زموږ حکومت نه چې پرایویټ سکتور خو په خپل کار وکړي کنه، نو هغه سره به زموږ سړکونه، انفراستراکچر او مقامي خلکو ته روزګار، چې کله کاروبار شروع شي، کارخانې شروع شي، کار شروع شي، نو هلته مقامي خلکو ته روزګار ملو شي، روزګار ملو شي، نو د هغې انکم دغه به زیات شي.
دا ګورنر خیبر پختونخوا ویان جواد د اواز نه ریکارډ کولو په شرط مشال لیډو ته دا هم ویل چې دغه کمیټیانې به یو میاشت کې دننه دننه خپل تجهیزونه وړاندې کولو نه علاوه د وړاندې نه په فاټا کې د معاشي حلو ځلو او د هغې په لار کې د خنډانو او د اسانتیاګانو په حق له هم تفصیلي رپورټ گورنر ته وړاندې کوي. بلخوا گورنر خیبر پختونخوا په قبایلي سیمو کې د پرمختیایي ادارې یا فاټا ډیولپمنټ اتارټي ته حکم کړی دی چې هر کال به د قبایلي سیمو لسو زرو پورې هلکانو جنکو ته هنري یا ټیکنیکل تربیت ورکوي چې دوی بیا په بیلابیلو کارخانو او هنرونو په ذریعه خپل روزګار کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، د خیبر ایجنسی د جمرود خلک شکایت کوي چې دغلته د ماشو له وجې د ملیریا ناروغي زیاته شوې. دوی د خیبر ایجنسی د صحت له محکمې غواړي چې په کلو کې د ماشو ضد سپرې وکړي او تر څنګ یې د سیمې خلکو ته مچردانې او ضروري دارو درمل هم ورکړي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر جنسې د جمرود خلک وایي چې دلته د ملیریا ناروغي زیاته شوې ده او باید حکومت یې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې حکله د جمرود سیمې او مشر ملک وزیر کوکی خیل مشال ریډیو ته وایي
خالی مسجد او دا جابا و شدنه دا خو بیشی پلا پیل کیجی که نه دلتا خولان دی اوبری او غنده خوچه او گوره نو پدیده که هم ده ملیریم که دیر زیاده ده خلق انتهایی ده جی ده فرشانه دی
پا جمروت که ده ملیریا ناروغی ده مخنوی پا حکل مچکلا ده خیبر جنسی ده صحت محکمه مشر افیسر ایجنسی سرجن داکتر قاسم سرا رابطه وکڑا نو دوی وویل
ہنگامی صورت حال یہ ہے کہ روٹین میں پروٹین کی وجہ سے کم سے کم کم سہولتوں نے اویلیبل دی استعمال سے کا سکا میں مخکے نے کوشش کو لے کے دے چ اسپتال لو کے ٹیسٹوں اور دوائیں اور تفریح سے لگ ڈیر سپرے او نیٹم راج اب خپل پلین کم ایریا نہ چے کیس زیاد ہوا ایریا کے ڈسٹریبیوشن کی سو کو خرچے سو کو اس کو ایگزیکٹلی لگا کچا تھا سے شکایت ملا او چا خرچ کڑی مال پلی کلو کرا کو چیز پر گئے ہو کم
یاد دی وچ پجمروت کی د ملیریا ناروغی خورا شوی دا خو بیا پا خرغلی سیمه که دا شری ناروغی زیاده شوی دا او زایی خلکی غختنه کوی چه حکومت دا داس ناروغی و دا مخنیوی دا پارا مستقل بندوبستو کدی فرهاد شنواره مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
اوریدونکو د باجوړ ایجنسی پولیټیکل انتظامی په دغه سیمه کې د کوکنارو پر کښت او د هر رقم نشئی توکیو پر تولید او دغه پر خرڅلاو او همدارس پر کارولو بندیز اعلان کړی دی. د سیمې خلک وایي په باجوړ کې چرس ډیر څول کیږي چې د انتظامی تر دې اعلان وروسته ښایي کمی پکې راشي. شانواز ترکزی پرې رپورټ لري.
په باجوړ ایجنسی کې د پولیټیکل انتظامی لخوا په جمعتون کې اعلانونه شوي چې ګنې څوک به هم نشئی توکي نه کری نه به خرڅوي او نه به سکي او کچا هم د دې خلاف ورزي وکړه نو هغه به د قانون د لاندې سزا کیږي. غفار طوفان د سلارزو چینار وسیدون کې دی او هغه سره مې په دې لړکې خبرې وکړې.
جمعتون کې لیمانو ته دا ویل چې تاسو په جمعتون کې دا اعلان وکړي چې بای دا شګینا حرام دي چرس یا فیم دي مطلب هیرون دي نو لکه دلته پاجو کې خو دا چرس چې کوم دي دا ډېر عام لیول باندې ښکار خلک کی کنه ته پابندي بین اوس په حکومت تر پابندي چې څوک چرس چرس ونیولې شي نو دا زنده کا لخې دی او مطلب دې لګرو په جرم بای کنه
نو هم د دې اعلان ورسته هغه څوک چې خلاف ورزي کړی وي نو نیول شي وي او یا نه د لیوی فورس باجوړ ایجنسی میجر رحمت گل وای
چې دې کې په درځو خلک مونږ نیولې دي په جیلونو کې او چې کوم ځای کې د دوکانونو هغه مونږ سیل کړی دی او بند دي او دا سه ایس قسم پیسې به دغه دې چې ایس قسم سړی به دې ته نه پرېږدي چې دا یا خرڅ کیا واخلي.
په باجوړ ایجنسی کې به ډېر موده وړاندې په غریزو سیمو کې اپیم کرلی کېدل ولې دا سات پرې مکمله پابندي ده او په پابندۍ راوستو کې د حکومت سره سره ځایي امن لخکرې هم ډېره مرسته کوي. ملک تلاوت خان مامون د واړه ماموندو د امن لخکریانو مشر دی او هغه وای
سر مونږ چې کوم زمونږ سره په کمیټې کې کسان دي هغه ته مونږ په خپله ژبه کې ویلي دي چې بای دا نشئی کارونه دا خبرې پرېږدي. نور دویم نمبر چې کوم کسان مونږ وینو او دا هغه د پوتې کلی نه پټ کم کار کوي نو په هغه کې مونږ به اطلاع کوو او ار قدم ته مونږ په دې کې تیاری ولې داسې نشو کولای چې زمونږ بچی دي خرابېږي او مونږ هغه ته ګورو کنه.
بیا مو د یو ځای خبریال سلیم خان سره خبرې وکړي او د نشئی توکو په ضد د حکومت اعلان په اړه مې ترې وپوښتل نو هغه وویل یاد دی چې په قبایلی سیمو باجوړ ایجنسی او محمود ایجنسی کې هم په نشئی توکو کرل جوړول او خرڅول باندې د سو کارونو رهسې پابندی ده. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د کورم ایجنسی د صدی بازار دکانداران وایي د ټاون کمیټې له کارا مطمئن نه دي. د دوی په خبره د کمیټې د صفایي عمله په ورځ ورځو د بازار صفایت نه ورځي چې لوجې په بازار کې ځای پر ځای د ګندګۍ یا کثافاتو ډیرانونه پراته وي. د طارق اورغزی رپورت پرې ورو.
د انجمن تحفظ حقوق دکانداران د تنظیم یو غړی حاجی حنیف جان مشال لوډیو ته وویل چې په ټاون کمیټې کې د صفایي عمله په خپل مرزي سره کار کوي او داسې لګیږي چې د دوی څوک مشر نه وي.
داسې وخت د لکه حقدار په اوته کې صفایي وي نه دوی که په میاشت کې وکړي که په دوه کې وکړي داسې وکړي دونه څه هغه بس گزارې والا هم ته وکړي کنه خپله مرزي نه وي ته کله لختي باندې شي کنه موږ دغه خبرې ته مجبور شو چې موږ پر لکه نزګیر پر لکه
نور اکبر بنگش پنما د کمیټې یو بل غړی وای چې په سیمه کې ټاون کمیټه د هغه کسانو کار کوي کوم چې وس او اختیار لري. د غوښتنه وکړه چې چارواکي د هغه کسانو خلاف کاروایی وکړي کوم چې په کورونو باندې تنخواګانې اخلي.
ټاون کمیټې عمله حکومت هغه خپل ډیپټي بالکل نه کوي. مطلب برینوم بلڈنگ شتا دے ٹون کمیٹی اور تنخواہ خلی پکرون باندھے اور ہت قسم تک اور دغوئی نہ کہی ٹون کمیٹی اور
دا ٹاؤن کمیٹی مشر چاروا کے نوید حسین دگے خبر تا تیار نہ دے چپ سیما کے دا ٹاؤن کمیٹی عملہ کار نہ کبھی دا مشال ریڈیو دول چی دوی دا حق کسانو خلاف سخت گام اخلی کم چی خپل ڈپٹی پا صحیح تو گن نہ کبھی نوید حسین وائی چپ سیما کی دا بازار صفائی دودی پتہ جہاتوں کی دے اور زیادہ اکڑا چپورس کی ددی دو ضلع صفائی دا ٹاؤن کمیٹی لخوا کی گی. طارق ورگزے مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام ترش پگو.
اردوونکو پرون د اتوار پر ورځ د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د مسعود اصلاحي جرګې تر سوري لاندې د سیمې د دوو نوموتو لیکوالو فقیر علي محمد او منتظر بیټنی ادبي خدماتو ته د کتنې په مخه یو غونډه وشوه چې حال به د سیلاب مسعود په دې رپورت کې وورو.
د ډر اسماعیل خان په اسمبلی حال کښې د اتوار په ورځ د مسعود اصلاحي جرګې په اتمام د ارواښادو الحاج علي محمد بیټنی او منتظر بیټنی قومي علمي او ادبي خدماتو په حوالې سره تقریب ولمانځل شو. په دا موقع موجود د سولي وزیرستان نوموړی ادیب شاعر نثار وزیر په دغه باره کښې د مشال ریډیو سره په دا رنګ وغږېده.
علي محمد د میر د ګرد وزیرستان نه بلکه دلارې بارے پښتانه مشر دی. دغه سیمه د ازادۍ په تحریک کې اهم کردار لري. او په دې او منتظر پټانای د نن وخت د ګرد لارې بارے پښتونخوا هغه کس دی چې د پښتو املای پلیار کړه. دا د نن تقریب پیغام دی چې کمیش ډیر ستړي میژ ژوبلي میژ به کورایي میژ به یورایي میژ سره چا بد کړی دی که چا ښه کړی دی خو میژ خپل منزل نه دی ویر میش د خپل منزل طرف ته بیا هم راونی.
عبدالرحیم بیٹنی زیاته کړه
فقیر علی محمد او منتظر بیٹنی دواړه ادیبان او لیکوال او دانشور او امن دوست خلکو با زمیر خلکو او کوم پرست خلکو په علاقې شي خوشحالي غوښته امن غوښته او دغه په باره شي مسعود کوم یو لویا اصلاحي جرګه چونکی جوړه کړی دا او دا دواړه شخصیتونه بنیاد وګرځول چې د دغه لزوند نه موږ نقل واخلو عبارت واخلو.
سبب ټنی وویل چې په تقریب شه د ارواښادو الحاج علي محمد بیټنی او منتظر بیټنی قومي علمي او ادبي خدماتو ته خراج تحسین پیش کولو سره د سیمې پښتنو ته د امن ژغ ورکول نیکمرغه زیری و.
دا موجوده چې کوم حالات دي چې دا ټول قومونه سره یو ځای سي انشاءالله دا حالات په امن وبدل سي. موږ به همېشه لپاره د خپل پروګرامونه جاري ساتو. ټول قوم ته دا یو پیغام رسونده چې خپل اټلان یاد وساتي.
زرخون شاه بیٹنی وویل
ډېره موده دا دروازه بنده وه نو دا زاړه خلک چې کوم دي د دغو تاریخ یادونه که فرض نه دي فرض نه کمه هانه ده.
د مسعود اصلاحي جرګې ستر مشر عزیز الله مسعود جوته کړه چې په دغې رنګ تقریبونو انعقاد مقصد دا دی چې د سیمې اټلون ژوندي وساتل شي او د دوی هلې ځلې د نوي نسل د بیدارۍ باعث وګرځېږي.
مسعود اصلاحي جرګه په دې بنیاد باندې جوړه شوې ده چې مسعود مشتق خلکی او چې څوک صاحب کردار
تقریب تا د سیمې نه ګڼ شمېر ادیبان شاعران هم راغلي وو چې د کومو مقالو نظمونو غزلونو تقریب ته یو په دوه ځلا ور وبخښله. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ گئی. زمونږ ټول خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام چې زمونږ ویب پاڼه ده ټول خبرونه زمونږ ټول رپورټونه چې تاسو دلته په ریډیو اوري هغه ته هم لوستل شي. زمونږ په ویب پاڼه تاسو ویډیوګانې هم د سیمې د خبرونو پاړه چې کوم ویډیوګانې مونږ لګوو هغه هم کتلې او خوند ترې اغستلی شي. د خبرونې د پای شیبی دی په دې کې مونږ تاسو ته لنډ خبرونه اورو. نجیب عامر د سټوډیو تر راغې د ته مایک ورکو.
پاکستان د افغانستان په پکتیکا ولایت کې پرونی ځانمرګي برید وغندلو او افغان حکومت ته ولس ته ډاډګیرنه ورکړه. افغان چارواکي وایي په دې برید کې له 500 زیات کسان وژل شوي. نن په پېښور، کراچۍ او شمېر نورو ښارونو کې عوامي نېشنل ګوند مظاهرو په ترڅ کې په کراچۍ کې د خپل یو سیمه ییز مشر وژل وغندل او د حکومت نه د تحفظ غوښتنه وکړه. د افغانستان په پلازمینه کابل کې په یو برید کې دوه بهرني سرتیري وژل شوي دي. ناتو د وژلو شوو د هویت او یا هم د برید د ځای په اړه معلومات نه دي ورکړي. د اکسفام په نامه خیریه ټولنه وایي په افغانستان کې طالبانو سره د سولې په پروسه کې میرمنې له پامه غورځول شوي او خبرداري ورکوي چې که په دې پروسه کې میرمنو ته ونډه ورنه کړل شوه نو په سختۍ سره د میرمنو لاسته راوړل شوي حقونه به په اوبو لاهو شي. د افغانستان ولسی جرګې له امریکا او ناټو سره دوه اړخیزه امنیتي تړون منظوري ورکړې ده. په داسې حال کې چې نن په وینا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د خبرو دایمي تړون لپاره وروستۍ ورځ ده. مغربي سفارتکار وایي د خبرو پړاو کېدای شي د 2015 کال د جولای اول نیټې ته وغځیږي. عراقي ځواکونه وایي دوی د یکشنبه په ورځ د بغداد په شمال ختیځ کې له داعش وسلوالې ډلې څخه دوه ښارونه بیرته نیولې دي. د جرمني د کورنیو استخباراتو مشر ویلي چې د هیواد شاوخوا 1550 وګړي په داعش وسلواله ډله کې د ګډون لپاره عراق او شام ته تللي دي. هانس جارج میسن ویلي په دې جرمن وګړو کې شاوخوا 60 وژل شوي هم دي چې لږ تر لږه 9 کسانو په کې ځانمرګي بریدونه کړي.
اوریدونکو د خبرونو ولې لنډي سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه ووري او اسما هارون بچا، نجیب عامر او زمون تخنیکی همکار اسحاق امریتا اجازه راکې ده. الله پامان.